په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولې دي.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپېریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځي ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لنډ بحث کې څېړلې ده. خو فرهنګیان، مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنې شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډېر یو ځلاند و، اوس دغه چار یو څه کمزوري شوي دي.
طالبان وروسته کړوړو ته په پام چې په تیرو څه باندې یوه میاشت کې پر افغانستان له واکمن کېدو راهیسې کړي، آیا واکمني به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
که چېرته د افغانستان خلک دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني.
دا موضوع مو د چارو لوی سیاسي کتونکو سره څېړلې. د ازادي راډیو تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیرا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یوه میرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقونو، تعلیم او نور اساسي حقونو په خاطر مظاهره وکړه. او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یوه میرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه میرمنه هم شامله ده. چا لا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعاله دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤل بلل کېږي. نن یکشنبه په کابل کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبانو په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهرچیانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه دې نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوي. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لا له خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نور مسئلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس خالقار احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوې چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې وګدا مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهیت په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د وولو بغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیع او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الله حق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګه اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 230 منډې ترسره کړې دي. وروسته لوبغاړي چې سوځېدلی نه و او همداسې پاتې شو اظهار الحق نوید دی چې 90 منډې ترسره کړې دي.
خبرنامو لازادي رډو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویپانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې غبرګون ښکاره کړه او یو لاروین وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. له بلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان وروسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومو نومو د طالبانو دې پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نور په دې رپورټ کې
دا کم شمیر ښځې په کابل کې د ښځو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي، زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وایي. ښځې دې له ټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. له لاریون کوونکو یوایي ترنم سعیدي وایي طالبان نشي کولی دوی له کاره او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې غوښتنې ومني.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنه سکو چې موږ په درد نه خوري. هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل غږ پورته کوو، خپل راوځو، اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخېدو دي. دا غوښتنې وروسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدې سره تبعیزی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مل دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوی جوړښت په رهبری کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یو ده. مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو انجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیال ته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت منظم چوکاټ برابر سی د دې لپاره کار روان دی. ان شاء الله امید کیږي چې دا مرحله هم توي سی.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهم غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالین له افغانستانه ووتي، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخهونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونې په دوهم نیمایي کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند آند وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو رون آند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول، په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کرونه داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومېږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د عمارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه مترو کولای کیږي هغه په ښه شان عملی کو. ځوانانو د فکری تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو مختلف برنامه وي ته پیش کو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشه اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي، ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان درېیمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل:
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریوانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې ده تر امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه سي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنګ، د انګریز جنګ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنګ، د افغان او انګریز د جنګ نه وروسته هم دا کار وشو، د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنګ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو نه د ګټلو نه دی د دوی دپاره، ځکه افغانستان خوشې کړ، صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه. مشروعیت یې تنها په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت یې زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې اوس تلویزیون پرېږدي، اوس تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بین ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. اره دا ده چې اول دا چې دوی دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خاطر وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بین نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي.
او جلال صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکي په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه لپاره چې امریکا سره راغلي ول، امریکا سره وتل بې د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په د امنیت په خاطر او همدارنګه د خپل فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي د افغانستان په نامه هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تر څو چې د مشروعیت په سر رامنځته نه شي، تر څو چې دغه وشي، ډیپلوماسي فقط د هغه تعاملاتو دپاره، د دو اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یا دا تعامل یې څه شی دی، د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې دا پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د این جی اوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د دې لپاره چې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چیرې دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بین ټولنې سره متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانه شي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات ورسره لري، دغه دو اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري را به شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنی حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تر اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي یو څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرې بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګو ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیه، لکه چین، لکه پاکستان، په ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود پروش عربي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګټه، دوو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یوه وروستۍ پوښتنه چې د سیاوټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنز د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل ده چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او دغه هیوادونو سره موجود وو. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسئلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانی چې دوی لري او دا پالیسیګانی دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او خغلی جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران د چن نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. له خغلی جلالي سره د مرکزي ازادي رادیو په انځوریزه برخه کې شته کوم غوښتي وی کول شي چې بیا هم واوري. وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع چېړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو صادق صفت مداران نزده کې د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو ویشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت دی هغه راوباسئ. اول ما امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته راوباسئ، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي، تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل مشمول مو خلکو ته واده وکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ هغه نه کوئ، خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې 20 کال د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي، واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرې به چل باندې تاسې دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي، دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسې په تیوکانو ولي خلک د لوږې مري او تاسې دروغو سیاست چلوئ. نه رهبر معلوم دی، نه کابینه معلوم دی، ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار شي، په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظوم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشهد مكتبونه باید دروس او خیر په هم په اطلاع کې ځکه په حق له دینم ځکه په هم نه نه څه نه پاره ده. ای دوی په کور کې نه مې ده دي زه دا هیله لرم چې دوی مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي چې دی په کوړي کې سبق والای ده. اسلامي د کوړي نه وروړای ده. اسلام خدای ماکی شریف نه د عربستان نه وروړای او موږ مخکې مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمان وو. د سعودي کې کوم رقم قانون ده په د اسلام کندره ملک کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په دوبای کې، په دندره ملک کې سخل قانون ده. دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې د کوړی قانون درته لیدل هاي کوړای خو په پاکستان کې ده. په کوړای پاکستان کې دا قانون ولا نه جاری کوي چې د افغانستان باندې تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټپک ولي، کلاوري په بمولي، کلاوري په وسه په دغلري ولي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. صفي الله ستانګ زې استډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټر په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. نن یکشنبه په کابل ښار کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغي شمیر د اندېښنې وړ لوړ شوی. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک د ماشومانو له روغتونو وکتل چېرته چې پکې د سرخکان ناروغانو درملنه روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي ویلي چې باید له دغو ماشومانو څخه مراقبت وشي. او د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم نن له بنګلاديش څخه یو ورځنۍ لوبه وګټله. افغان ټیم د بنګلاديش لخوا ټاکل شوی یو سل شپږ پنځوس هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ.
وړاندې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو لنډ بحث لرو. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟ په دې اړه لنډ بحث له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له تیر شنبه رئیس په میلیونونو نجونی زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان له مخې له شنبه د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي. خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ پروا نه لري. دا موضوع له دوو ښځینه فعالانو سره په بحث کې څېړو. د ولسی جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال ملالای شینواری او خزینه فعال نظیفه احمد شاهی دواړو اغلو ته هرکلی وایو. لومړی به اغل شینواری تاسو ته واردر کړو. د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا په دې معنا دی چې خزی بل دی وروسته نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري؟ بسم الله
الرحمن الرحیم. ما سلامونه ونې چې دې هم تاسو ته د سټډیو درنو او د کوم کتاب سترنی ملمنی ته ورسېږي. زما په نظر خوشینون کې او ناهیلی کون کې خبر نه دی چې منګه تر اوسه په دې نه توانیږي چې خپل لوري د طالبانو د واکمنۍ نو وروسته ښوونځیو ته ولېږو. زه په هغه تیره دوره کې هم په کابل کې وم. هلته هم همداسې بهانې وې چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه را وړاندې شوې وه په هغه تېره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې په ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلي دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خبره شوی خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختي دي. خو منګه هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه تر سره نه کاندي کوم چې بن په کانفرنس کې تر سره شو، هغه دا چې هغه وخت طالبان د سترګو وغورځیدل او حاصل شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی. که دوی دا وارخدي د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه، د ژوند نه، د روزګار نه، د تعلیم نه، د کار نه او د سیاست نه منې کاږي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تېر کې ترسره شوې وه او د افغانستان امن ته لار نه لري.
بله مننه آغلی احمد شاهی، تاسو تم اخر اغلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منع کېږي، همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څېر چې د هلکانو تر څنګ به تللې لاړې نه شي؟
سلام ادب تاسو ته او تاسو ګران میلمنې ته، ملالې جان او همدارنګه تحقیقي همکارانو ته، تاسو په توان کې زه به دومره ووایه بسم دا هغه طالبان دي چې په مخکنۍ دوره کې وو. دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل، لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ماته درس نه ورکړي. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسې چې وګورو مکمل خون کې خزي اونجنی وو، او همدارنګ ملالې لیسې چې موږ وګورو مکمل د انجنی لیسې په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی زه بخي دوی ته حیران پدې ما چې دوی ولې د سې په بهانو د خوځو دینجونو د میرمنو خبره کمی په مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
بلې مننه اغل شنوري، تاسو چې ډېر موده لریکلو باندو څخه مولیدنه کړی او د خوځو وضعیت مو په تیرو کلونو کې لنجدې لیدلې ده، په ډېرو سیمو کې، په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې موږ یو خزینه ډاکټر هم متخصص نه لرو نه درلودله، ډیر کلونه حتی له هند تیرو حکومتونو خزینه ډاکتران افغانستان ته راوستي وي او هغوی ته یې ډیر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي. دغه ټکي ته ولې زموږ د ټولنې هغوی چې په راس کې دي اوس چې طالبان دي واکمن شوي پر افغانستان ولې نه متوجه کیږي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي، ولې بله ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کوي هغه کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بند ساتل غواړي. او زما لئن د باید طالبان د افغان خدو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاوانی کچيري د افغان خدو حقونه سیاسي شي یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
مننه کور ودان د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخواني غړي ملالې شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی په دې بحث کې مرسته ګډون وکړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټه ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د آرام ژوند او بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ تل دغه یادونه او تاکید کړی دی چې هر وخت چې خپل پیغامونه ثبتوي نو لطفاً خپل نوم، ادرس او پته ربیا د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي، او همدارنګه د ورک سوي او یا پیدا سوي عزیز نوم، عمر او کوم نشانه ووایست. خو زموږ ځینې اوریدونکي متاسفانه کله کله یا خپل نوم نه وایي یا یا د تلیفون شمیره د یاد وزي او یا د ورکسوي عزیز نوم او د هغه نور مشخصات د یاد وتلی وي. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د دوغو نیمګړتیاو څخه خالی وي، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومېږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چرته که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 5. د پیغام د نشریدلم هیله مند یم.
سلام ونه کې هیله دی ازادي راډیو کارکن کورې دن کتا زه هم فهم مې سب کو وارث محبت مې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې هلک ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نه هم نه وارې دي. هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري. نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 4 1 1 0 0 او یم ټیل شماره مې دا 0 5 0 0 3 1.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجرانه ما کابل کلاتانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه پاتېشي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجرانه ما کابل کلاتانو څخه. د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 5 0 9 5 9 5 0 5 6. یعنې 0 5 5 9 5 9 5 6. بله اتصالات مې را ده 0 8 1 1 6 6 4 9. یعنې 0 8 1 1 6 6 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما دې غږی ولایت څخه اړیکنی ولایت نو مو یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد نیمی محمد الله زوی ده د یک ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره دې زنګ ووایي 0 9 1 2 3 2. بله شمېره ده 0 9 1 8 6 5.
گرانو دوستان، دا د هغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو په حق له معلومات راکوه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه ته چې د خپلو رکوسو دوستانو په لټه کې.
السلام علیکم. زمنګ یو ماشوم له قندوز نو رکسوای دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګی دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 سوزی کی نظر کې شوای دا هو
ورور دینا یو د هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کوي دا او یو نی اس کی چې نظر کې شوای دا او د شریفون شماره دا 0 8 1 8 2 3 0. دا بل تلیفون شماره دا 0 8 1 3 3 0. او چا چا ته معلومات پدې شمارو دې مونږ ته زنګ وای د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټی خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم. ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیرو خلکو د ډیرو مسلمانانو ورونو عزیزان قربان پیدا شوي دي. نو د ازادي راډیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي، زموږ ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اتو کالو څخه د خپل کور نه درک دی، چې غني جان د ده نوم دی. نو که غني ورور په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري، د جمعه خان اکا زوی دی، تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته په خفګان ده، ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غني په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه تلیفون راوکړي. خپل شنی دیم د لاسه کې مو ته دی ټلیفون په دغه شمیره راو کې. ټلیفون شمیره د توایم 03 18 00 00 01 03 18 00 01. شمیره یو ځلی بیا تکرارم په اردو باندې، بعضې مینهوال به په دې پوهېږي. 00 316 80 117. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي، چې دا دوه نمیږي، د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کېږي چې دی ورک دی. د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره، نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلومات یا د مرګ یا له دوه مخه د خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمیره زنګ را ووي، موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمیره چې ده 03 01 01 09 0، یعنی 0 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل، د هلمند د ندالی ولسوالۍ دی، د خدای داد زوی دی، د مخلا او د نورګلو د جهاد ګل ورور دی، د محمد یار ورور دی. که چیرې د خپل خپلوان زما آواز اوري، زه رازګل د کندوز ولایت د شاچي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. که چیرې زما دغه وي ورونه دغه اوري، ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي. 0 01 02 02 02. دا زما پیغام دی. دا زه د انډیوال محمد ګل د سکالې درک نه لرم، د خپل خپلوان د هلمند د ندالي د زرغون کلي د حاجي ډنګر د کور. که دې څوک زما دا غږ اوري، زه رازګل د کندوز ولایت د شاچري ولسوالۍ سره په تماس یم. ما پیغام څوک اوري، محمد ګل کلي دا ورسوي. السلام علیکم په احترام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي، پروس کال یې قرنطین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی، 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک د مونږ سره ده، نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 94 05 2 9. هر چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي، زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم. ما یو انډیوال دی، د حکمت الله په نامه سره نمیږي، ورک دی. هر کې څه اړه معلومات لري نو دغه ټلیفون شمیرې ته چې زنګ را ووي، 0 01 03 98 92. شمیره یو ځل بیا 0 01 03 98 92.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. په عمر باندې 18 کاله یا 19 کاله دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجي دکي هر ورځ کې پاک معلومات لري، تر دغه شمیرې دي تماس راسره ونیسي. 0 01
سفر و یو دری و دوا پنج شپاز بلش مارا سفر و سلور پنج یو و یو سلور دوا نه شمیره بیا تکراروم سفر و سفر و یو دری و دوا پنج شپاز سفر و سلور پنج یو و یو سلور دوا نه والسلام.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنداور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کومه ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی. تقریبا د دوه ویشت کالو دی. یو کال دوې میاشتې وخت یې کېږي چې نادرکه دی، خپل د کوره وتلی، بیا چا نه لیدلی دی، نه څوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي، سره کومه ژره ده، ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي، ما چې یو رخشینه پر سر کوي. نو دا د هغه چیري و خواتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی و، مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی، نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي. زما د تلیفون شمیره د 0005925228. د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0005925228. سمه محمد یار خو زوی مزه دغه ما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینستا شګیری. د ازادۍ رادیو څخه یو جهان منن ته د خبر پمان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور وکاله کې چې نادرکه سوی دی، نوم یې محمد شاه دی، د ملا مصطفی اخوند زوی دی، د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. که هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي، او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، موږ به شیرینۍ ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0005 4 3 5 0 یو ځل بیا شماره وایم 0005 4 3 5 0. وسلام، په احترام د ازادۍ راډیو سره ډېر مننه.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتو د ژغ مستولو. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی. کاري یې په تندې د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرکه دی، موږ هېڅ سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه کولی شي. 0 2 1 1 5 5 9 0 5. شمېره بیا وایم 0 2 1 1 5 5 9 0 5. مرشان ساتسوم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زد آزادی کارکون کو سلام احمداد السلام مالکم داد ولایت نا دن لسوالی نا تناس سب نوالی زد آ پیغام پیش دم اماد و زمان دی ورکتی یو شمامون منی گی زمان داوت یما دو زمان می ورکتی یو شمامون منی گی یو ایسان اللہ منی گی شمامون چی داد شلو کالو داد غیلی نشانی داد نخ راشون اکاجه واجه دی ایسان اللہ چی داد پنجور کالو دی. ار مسلمان ورکتی چی معلوماتي یعنی دلی یا لچافر یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي. سپر اویا څلور دېرس شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ور بیا درته وایم. سپر اویا څلور دېرس شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره دې زنګ راکوي. وسلام، خدای پامه.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته روغتیا، او سوکالی غوړم په مخه مشه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدا راسته کولای.